طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کښېني. روسی رسنی وای د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت له خاجاغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډیر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډیر یې تړل شوي دي.
از جمله 88 افغانۍ کې 400
له تا اتیا روغتونونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوي، زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشي توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو لس 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مسیدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هرڅه ته دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
ها دادا درخلا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی اس؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډیر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د اعتیاد جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د متاجرو د درملنې په پروګرام ډیر منفي اغیز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندي سوي دي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په خوا د متاجرو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د محتاجینو د درملنې ډیری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
له تاتې روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولی شول چې په ټولو ولایتونو کې 44 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعاله وساتو. له 14 روغتونونو څخه چې پخوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 4 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودجې د نشتوالي له امله لږ شوی دي.
ښاغلی حجیر وایي په وروستو یاتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,214 متاجرو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 متاجر بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د سور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د متاجرو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 40,000 متاجرو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د متاجرو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د متاجرو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې د پکتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د متاجرو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله سوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه سره لاس او ګریوان دي. د دې ترڅنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متاجینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د متاجرو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندوی ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو لري تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د متاجرو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د متاجرو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرې دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومان او ښځو کې د نشو ډیرې دلمنی او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشئی موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکاری له ډیرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیرېدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګمټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون، تریاک او دا استعمال کولو وجه نه
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له غونډي ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګي مټالو لسوالۍ څخه یو د اپسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخاره هیڅ په نشې توکو باندې روغدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوی دا کم کسان چې په نشې توکو باندې روغدي دي هغه نور کسان هم ځان سره روغدي کوي. تخته نه خواسته زمونږ د نوی ځوانان ټول په دغه بدبختی او پخته نشي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وای د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکار او بیوزل دي او بلزیت د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روختون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکاری لامل د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی زیاتره کسان اوس بازي برخو کې نشې توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي کسان برګي مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشې روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندۍ ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې مپختلې چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې وړو وړو کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. هدا لپاره او زمينه مسایده او په فابریکو کې مونږ تر ها په کابل کې تقریبا 15-15,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو 15,000 نفر متدین ته په دې کې د کار زمينه مسایدي. او ان شاء الله تعالی هم د فابریکو کې د اوسم شته دي چې مخکې محتاط وو، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوی دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره متدینو ته د کار زمينه برابر کړی وي؟
چوند معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بل خصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پرکونه دی. په دې کابل کې چې مقصد غوي همدلته په حال دی لپاره مقصد تولید کوي، نو په هر فابریکا کې شته دی او څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس پکار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس پکار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یو ډیره ښه لاره ده او دوی لپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی خکړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعین شي چې مقصد دا کار د ما لپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسي او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې مالجه کیږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلی وي نو هغه کسان دوی کولای شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سنټر دی، ځکه چې هلته خپل چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي کنه چې یو څه نه څه مغز ورسره وي هغه خپل یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید سره کم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بیکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې گرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپل پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تاته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې گرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړیږي هغو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي ورسره کړیږي، او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډیر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډیر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې ل 150 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستیا او ملګرتیا له عمله موتات شو. داد محمد زیاتوي چې تر میزمه کې خرچ کړي او اوس ل خپلوانو سره د پخوا په چیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشول عمله نور د سټول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا می د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرستی نه درلود. دته د پلار او نیکونو ډېر مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. د په سمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپیریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کیږي، یوازې او یوازې پاتې کیږي. نو نشي د لډیرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصله له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بل دا چې کورنۍ ته تاوان دا و چې اولادونه یې د دغه بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي د مخدره مواد هغه کوم اسرار چي دي دا باید نفر پوښي چې ام جسمي نگانه هم اجتماعي دي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي بل په مکاتب کې هم مسئولینو ته متعلمینو ته په پانتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبي نه د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي دا باید کوم مثبت شیانو کې بل سارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ده دوم هغه د سرسید موادو مخدره تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي د ملایمانو وظیفه ده د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملایمان ډیر نقش ولري چې خلک یو ملاته یو عالم د دین د ډیر غوږ نیسي بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامه په اته په کریکولومو کې زیات شي په پانتونو کې په مکتبو کې
ایا په هیدلاست
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي بشیر په وارخطایي له کور راوځي د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي دا چې دا خلک څوک ولید بشیر دوی کور ته راغلی و اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر غوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مستیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مهیر جانا مس یاران دی ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو را برکته خان یم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یار بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
سلطانه یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والکه ټوکې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې تشي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې مراکه
یار سلطان بختواری چې اکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یار بشیر جانا خدای دې ژوندی لره راکه اکسونه دې راکه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل داس ځواني وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه رنګ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم تر دې خوای که زوره وره
دا دی دغه څنګه ګوته ولګوه
سمه دا دی ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي کنه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه، دغه ګوته ولګوه.
دلته مې
خلاصو معلوم معلوم
دلائی
چدا بچوک بھی
ہاں دادا ادھر رکھ لو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قمندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی، یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي، ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قماندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوهیم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قماندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به درسره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته،
طالبان هم په دې پوه شي. د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadi